السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ومنله چې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې
موږ پوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوې هغه له منځه وړو ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي
ایران وایي وخت یې نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني
هغه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې چې طالبانو جماعتونو کې خلکو ته حاضرۍ اچولي
از ریاست امر بالمعروف
ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبا به ټول مانځ کې حاضر وي که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره چکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شوي دي او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي بشپړ خبرونه په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې
نیروهای مزید ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و ترکمنستان زموږ ګاونډی دی په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شوي دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي دا یو پلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی یوې سیمهیزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
راغستان ولسوالی که ده انتاجل داره پا کلی که ده پیخ نن شاو خواد دری بجی رامنزده شو خلق ده زرو پا منزلو بختو چه ناسا پا برف کوچ پری راغی چه پا نتیجه که پینزه تنه تر واور لانده شل او خپل جونده للاسه ور کرد
ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ایم ډی ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې، پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو له لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمی چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2020 کال د دا ډول حملو شمېر 178 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ټرمپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي، مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوځي تاسیساتو ته نږدې شوي وې راوغورځول شوې. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي، د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2020 کال د جنوري په درېمه ووژل شو. دغې حملې ته د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ادعا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچوونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوڅه به چې موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
خاغلی قریشی د هغه ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او پکې ښکارش طالبان اغزن سیم ویجاړوي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د ده په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ایډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی وو. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورنډ معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتر پولې په ډیره برخه کې اغزان سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي، د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهبه دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15مه او تر هغه راوروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بلل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لری کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللی چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي.
هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولي دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف حتی د لویدیز له ملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع و، خو مقالې زیاته کړې چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي. د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضری کتاب جوړ کړی. د کابل ښار د څلورمې اوزې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې د امام ابو حنیفه جماعت کې خلکو ته ګواښ کړی چې کار ورځ په جماعت کې لمونځ نه کړي نو جریمه بشي. دوی وایي طالبانو دا هم ورته ویلي که جماعت کې د دوی غیر حاضري تکرار شي نو بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکي تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ د طالقان په جامع جماعت کې یو کس له دې امله والی او ډبولی چې په جماعت کې ګډون نه و کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په جماعتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ په سر ټینګار ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ که له دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبا به ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته یې کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نخلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر عملا پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیر مقل جماعتونو کې حاضري اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه و راغلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د طالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جماعت کې طالبانو د یکشنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د طالقان ښار اوسیدونکي رابعی ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډېر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جماعت ته نه راځي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غویان د غټول ادعاوي ردوي وایي چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرین نه ده جوړه کړې. د یاد وزارت غویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلئ. نه دا موږ ته شریعت ویل دي او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به و هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی، خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دینی عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی، او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابره کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده، او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې یې له خلکو غوښتي چې ږیره سنت ده او نور یې ونخرئ، او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یو غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټر کې پورته نه کړي، او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتر ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبې د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
وربشو روزګان ته په روزګان کې ورسته لوګ د ځنډه بارانونو ته بسګران هی لمن شوی، خو له دې بارانونو سره په مرکز ترینکوټ او د روزګان په یشمیر ولسوالیو کې سیلونه هم بیدلې چې د بسګرانو خوخی لاندېخنو سره مل شوی ده. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو د موسکاوي د اورزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیان دی اوبه ویني. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تیرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نور علي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډېر خوشحاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپل ځمکه وکري او د فقر او غربت څخه به خلاص سي.
درې ورځې کېږي چې اور دښتې دی، ګرده وچ کلک وطن غنمان مو ګرده دغه وچ کلک ولاړ وو. په خوشحاله یم، شپږ بجې به مځکه لرم، یو ګر سره م کرلی لا نه و دونه مخ دی چې دغه په دغه وطن کې دغسې خلک سته چې یا د سارو ماښام ده لري ولاکه، یا لاندې ولاکه کړی دی، یا بوټي ولاکه لري. خود یې دغه سړی درته ناست یم، وایم یا لاندې یا دغه نه غنم چې ما چې زر کې زور اچی ولاکه لرم، ولا مې درته واخسته دا ګرده مجد شهیدان خلک دي.
په دې ولایت کې د وچکالۍ زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسېږي، بلکې وچکالۍ د دغه ولایت نور خلک هم ځپلي دي. محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي، وای کله چې وچکالی راغلی نو ورسره د دوی کاروبار هم سپر سوی دی.
مسته کاروبار نه، کاروبار هیڅ نشته، وسګر سره یوه ورځ روزانه لا نه پیدا کېږي. روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي، د پکر سره خو مخکې بالا دغه دغه وړه چې خلاص والا مرتب پکر ته ولاړ.
موږ هڅه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دی، خو بریالي نه سو. په اورزګان ولایت کې د غراز بزګران له دولت غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه جوړته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو ساتره ولړ سي، او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي. خدای وازی د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم اورښتونه سوي دي، او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي، او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي، خو ځاني زیان نه لري. لا هم په اورزګان ولایت کې اورښت ادامه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 40
مننه کوم چې د ازادي رادیو د غیصارنی خبری مجلې تمو تر دې د ما غوښنیوالې کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وربشو لاندو خبرونه ته په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خامابل وسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو افغان ملکی وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی و. په بدخشان کې د واوري د خویدو په یو پیښه کې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمهیزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مال د راغستان په ولسوالۍ کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څیړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي د وړم کال په نسبت تیر 2021 کال پاکستان کې تروریستي بریدونه او چاودنو کې 55% زیاتوالی راغلی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3مه ووژل شو. پرون یې دویم تلین و. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
ستاسو ل پیغامونو
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابن ولسوالینه میاری کني ولیدا د موږ د شکایت ته چې دغه د بیت المال ځینې موټرونه سي د ځینو خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات په انصاف ډول سره استعمالیږي لکه د وزارتونو موټران د ریاستونو موټران د کابل ایرپورټ موټران دا یې راوستي دي دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د امارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل سوی ده. په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده. دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خو به دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیات مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
زروای څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا وبکمې دي. نو مشتبد زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزه کې مورات خړوبې شي. نو بل یو ستونزه د مخابرات د شبکو ده. دلته شبکې ګر ترستنه نه افغان بیسمسته نه بل سلام شبکاسته ډېر ورسره پستون د کې باید ژر تر ژره دغه بیسم یا بل شبکو ته لاسرسی پیدا کړو.
افغانستان د روسګری له تخې پیغام ترې شي. نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتبونه چې دې خرابه پراتې دي په بل خو را وشتي دي څو اکثر د په ګرځي نور ماشومان د غسی به تعلیم او پاته سول بارانو نه دي د غسی درس نه شي وایلی. زما د اسلامي امارت او د نور بنسټونو صدا غوښتنه ده چې د زور مکتبونه راجوړ کړي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.